السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست قدر مناوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د طالبانو حکومت د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د خونړي برید طرح وژلای دی د برید د اگست په 26مه نیټه د کابل د هوایي ډګر په یو دروازه کې هغه مهال وشو چې امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې وو او په پایله کې 180 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول یو جګ پړی امریکایي چارواکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي پولیټیکو ورځپاڼې ته ویلي د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه مشر چې دا برید یې تنظیم کړی و په وروستیو اونیو کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی دا په افغانستان کې د وروستیو کلونو د ډیرو خونړیو حملو له ډلې و چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو د څرنګوالي په برخه کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر حکومت پراخ انتقادونه وپارول د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو به د طالبانو حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پیژني چې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په ګډون د نړیوالو معیارونو په اساس خپل مکلفیتونه ترسره نکړي ښاغلی لاوروف دا څرګندونې بېګا د ملګرو ملتونو په مقر کې په یوه خبري غونډه کې وکړې هغه وویل چې طالبان یو حقیقت دی او باید خبرې ورسره وشي خو زیاته یې کړه چې اساسي بشري حقونو له هغې ډلې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی هم د رسمیت پیژندنې له مهمو معیارونو څخه دی د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی د اروپایي پارلمان غړو د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي دي چې په پاریس کې د 2024 کال په اولمپیک کې د روسیې او بیلاروس ورزشکارانو ته د انفرادي ګډون پر ځای په دې لوبو کې د هغوی د ګډون مخه ونیسي د دې پارلمان چې شپږ څلوېښت غړي لري د سپورت کمیټې پرون د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د 2 ساعتونو لپاره په دې اړه بحث وکړ اروپایي پارلمان همداراز پلان لري چې پر اوکراین د یرغل په خاطر د دې دواړو هیوادونو د لوبغاړو او چارواکو د ګډون د مخنیوي د طرحې په اړه یو راپور هم چمتو کړي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د تور سمندرګي لارې د اوکراین او روسیې د غلې د صادراتو موافقه له خنډ سره مخامخ شوې ده سرګی لاوروف وایي د روسیې د صادراتو پر وړاندې لا هم خنډونه شته دا موافقه تیره میلادي میاشت د شپېتو ورځو لپاره تمدید شوه خو مسکو خبرداری ورکړ چې کلویدیتس د روسیې د غلې دانې او سرې د صادراتو پر وړاندې خنډونه لرې نه کړي نو د موافقې تمدید به ونه مني لاوروف پرون په ملګرو ملتونو کې خبریالانو ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د دې موافقې په اړه یو لیک استولی او ټاکل شوی چې ځواب به یې ترلاسه کړي او د هندستان د غوره لیگ یا آی پی ایل په 15مه لوبه کې ګجرات ټایټانز لوبډلې چې دوه افغان لوبغاړي هم پکې دي د ممبای انډیانز لوبډلې ته د 1550 منډو په توپیر ماته ورکړه ګجرات د 208 منډو هدف ټاکلی وو خو ممبای یوازې 125 منډې وکړې په دې سیالۍ کې چې بیګا تر سره شوه افغان لوبغاړو راشد خان او نور احمد د ګجرات په بریا کې مهم رول ولوباوه داسې چې نور احمد درې او راشد خان دوه لوبغاړي وسوځول له دې سره په آی پی ایل کې د راشد خان د وکټو شمیر 400 ته لوړ شو او تر ټولو توپ اچونکو مخکې شو او نور احمد تر اوسه په دریو سیالیو کې شپږ لوبغاړي سوځولي دي د ویلو ده چې د آی پی ایل شپږ دیرشمه سیالي نن چهارشنبه د رایل چیلنجرز بنګلور او کلکتا نایټ رایډرز ترمنځ ترسره کیږي خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي چې په څو شیبو کې پیلېږي خو له هغه مخکې څو راپورونه لرو د هم لومړی راپور ملګری ملتونه وایي د بشري مرستو پر رسولو او افغانانو ته د مهمو واکسینونو په لګولو کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په هغو سیمو کې چې ښځینه کارکوونکو پکې فعالیت نشوای کولی د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د مثبتو پیښو شمیر زیات و طالبانو روانه میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو او نجونو کار منې کړ چې د کاري پراخ غبرګونونه او پرول په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په هغو سیمو کې د ګوزن یا پولیو د مثبتو پیښو شمیر زیاتو چې خزینه واکسیناتوران ورته نشوای تلای. د یونیسف د افغانستان په څنګه کې د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام د اماړي کو مسول کمال شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خزینه واکسیناتورانو او خزینه روغتیایي کارکونکو ونډه مهمه وبلله.
د واکسیناسیون په پروګرام کې د خزینه رول ډیر بارز دی. که هغه د پولیو واکسین کمپاینونه وي او که نور واکسینونه چې په صحیح مراکزو کې ترسره کیږي، ځکه که چیرې خزینه واکسیناتوران د پولیو په کمپاینونو کې شتون ولري یا چیرته چې دوی شتون لري، دوی په ډیر اسانۍ سره کورو ته تلای سي، هلته په کورونو کې له خزینه سره خبرې کولای سي، هغو ته معلومات ورکولای سي او ماشومان چې د باندې نه راباسي کورونه، هغه هلته په کور کې د نینې واکسینه وي، حتی هغه ماشومان چې ناروغ وي ویده وي هغه هم هلته دوی واکسینه وي. خو بس هغه ساحې چې نارینه واکسیناتوران وي پکې هغه کورو ته ځي، نو بیا په کومو کورونو کې چې نارینه نه وي په هغو کورونو کې د ماشومانو له واکسینې پاتې کېدو چانسونه ډېر زیات.
کله چې د اپریل په سلورمه طالبانو ننګرهار کې د یوناما د خزینه کارکونکو مخاوني ولا، ملګرو ملتونو په افغانستان کې لخپل 3300 کارکونکو غوښتل چې د مې میاشتې تر 15 می پورې پر کور پاتې شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار ادارې یا سیګار پرون په یو لړ ټویټونو کې ویلي د طالبانو د پریکړې د بشري مرستو رسول له خطر سره مخ کړل. طالبانو تر دې مخکې په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنۍ او بهرنیو مؤسسو کې د ښځو او نجونو کار منع کړی و، خو د ملګرو ملتونو ادارې ورڅخه مستثنا وي. سیګار لیکري په دسمبر میاشت کې یوناما له طالبانو سره د موافقې اعلان وکړ چې له مخې د مؤسسو خزینه کارکونکي په صحیح برخه کې خپل کار ته دوام ورکولی شي. د سیګار په وینا اوس وضعیت نامعلوم دی، ځکه په دې باب له طالبانو سره کوم لیکلې سند نشته او د جنوري تر 15 د انجوګانو 15 روغتیایي مرکزونو یا بشپړ یا هم سناسه فعالیت درلود، خو 10 مرکزونه وتړل شول او 2,00,000 افغانان له اساسي روغتیایي خدماتو بې برخې شول. د ملګرو ملتونو ګڼو ادارو ویلي له خزینه کارکونکو پرته نه اړو افغانانو ته بشري مرستې رسولی شي او نه هم په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي خدمات وړاندې کولی شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان ځینې سیاسي جریانونه وایي د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره اوږده لار په مخ کې ده. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری هم پرون وویل له طالبانو سره تر څو چې د افغانانو په تیره د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي د اړیکو عادي کېدل ناممکن دي. دا بحثونه وروسته له هغه توده شول چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې څه موده مخکې وویل په قطر کې د جوړیدونکې غونډې پر مهال به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هم بحث وشي. د موضوع نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
ځینې سیاسي جریانونه وایي د نړۍ لخوا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع هغه وخت مطرح کیدی شي چې لومړی دوی داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال او ویاند شاه محمود میاخیل په روسي شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که داخلي مشروعیت نه وي، یعنی یو حکومت یا یو نظام د ولس په خوخته نشي، ولس آرام نه وي، هلته د بیان ازادي نه وي، هلته د تعلیم ژوند او د سیاست ازادي نه وي، په هغه صورت کې نور ملکونو لپاره مشکل ده چې داسې حکومت په رسمیت وپیژني. او همدا علت دی چې تر اوسه پورې طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو موضوع وروسته له هغې بحثونو ته راغله چې د ملګرو ملتو د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد څرګندونې لانجمنې شوې. هغې ویلي وو د قطر د پلازمینې دوحې په راروانه غونډه کې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو هم بحثونه وشي. خو وروسته د ملګرو ملتو مرستیال ویان فرهان حق د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وویل په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه بحث د کوي. ویل شوي د می پر لومړۍ او دوهمه نیټه به د دې غونډې مشري د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش کوي. په همدې حال کې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي لینا امیری هم پرون په خپل ټویټر کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په باب عکس العمل وښود. هغې لیکلي، له طالبانو سره د اړیکو عادي کول هغه وخت ممکن دی چې لومړی طالبان د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو حقونو ته درناوی وکوي. د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاري هم وایي که طالبان خپل حکومت ته مشروعیت غواړي، لومړی د ځینو ارزښتونو ته درناوی وکوي.
که طالبان په نړۍ کې د خپل نظام د رسمیت په لټه کې وي، نو په کار ده چې د ښځو د کار، تعلیم او بیان ازادۍ ته بشپړ درناوی وکړي او د اساسي قانون تر تدوین، توشیح او انفاذ وروسته د بشر او لږکیو ټول حقونه ومني. او که نړیواله ټولنه خپل منشور د غرض د بشري حقونو اعلامیو او وروند نور مواداتو ته ژمنه وي، په کار ده چې د پورته شرایطو تر پوره کېدو وړاندې طالبي نظام په رسمیت ونه پیژني. او که چیرې داسې کوم اقدام کیږي، نو طبیعي دی موږ افغانان، بالخصوص افغان میرمنې، طالبان او نړیوالو ته به په یوه نظر ګورو.
سره له دې چې د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د قطر د غونډې په درشل کې طالبانو ته ځینو نږدې اشخاصو هیله ښوولې وه چې د دوی حکومت به په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو نجونو ته لا هم تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. وروسته له هغې چې طالبانو روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، دې کارې پراخ عکس العملونه وپارول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترهګرۍ په ځاله د افغانستان د بدلېدو په اړه د واشنگټن پوست هغه راپور چې د امریکا د دفاع وزارت د یو افشا شوي سند پر اساس خپور شوی غیر مواجه بللی. د پنټاګون په پټو معلوماتو کې چې واشنگټن پوست ورځپاڼې ترلاسه کړی، ویل شوي چې افغانستان یو وار بیا پر لویدیځ د تروریستي حملو د پلان جوړولو په مرکز بدل شوی. د خلیلزاد ترڅنګ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دغه راپور رد کړی دی. د اسدالله لودین په راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د واشنگټن پوست ورځپاڼې هغه راپور غیر مواجه وباله چې د امریکا د دفاع وزارت د یو افشا شوي سند له مخې پکې ویل شوي وو افغانستان بیا د تروریزم په ځاله په بدلېدو دی. خلیلزاد پرون په خپل رسمي ټویټر کې ادعا کړې چې په افغانستان کې القاعده شبکه کمه او تر بل هر وخته کمزوره شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي د امریکا د دفاع وزارت په افشا شوو اسنادو کې چې کومه ادعا شوې ناسمه ده، موږ یې ردوو. زلمی خلیلزاد د داعش ډلې د خراسان څانګې په وړاندې د طالبانو پوځي عملیات ستایلي او وایي دا چې طالبان به دغه ډله له منځه وړلی شي که نه، دا به وکتل شي. داعش ډلې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د ګڼو پیچلو بریدونو مسؤلیت منلی دی. طالبان وخت نا وخت په خپلو ځینو عملیاتو کې د داعش د خراسان څانګې د غړو د نیولو، وژلو او ټپي کولو ادعا کوي، خو دا ګرانه ده چې معلومه شي چې دا کسان واقعا د داعش ډلې غړي وو که څنګه. هغه پرون لیکلي، له تاجکستان هم ځینې افراطي وسلوال افغانستان ته تللي او له داعش سره یو ځای شوي. خلیلزاد د تاجکستان ترڅنګ له پاکستان او ایران نه هم غوښتنه کړې چې افغانستان ته د داعش وسلوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره خپله ونډه ترسره کړي. خلیلزاد وایي د تیرو دو کلونو تجربه تر هغه څه چې ډیرو یې اټکل کړی و بهتره ده، ځکه د ده په خبره امریکا ته ځاني زیان نه دی اوخت او هغه $40 میلیارد سپمول شوي چې امریکا پخوا افغانستان کې مصرفول. ښاغلی خلیلزاد دا هم لیکلي، موږ باید طالبان د ترهګرۍ په وړاندې د دوی ژمنو ته مسؤول وګڼو. موږ باید له افغانستان څخه د ترهګریز ګواښ د پراختیا د څارنې او د ځان د ساتنې او دفاع وړتیا په ساتلو سره محتاط واوسو. د دوهې تړون د 2006 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شو، چې زلمی خلیلزاد هم هغه وخت د افغانستان د سولې لپاره د هغه ځانګړی استازی و. د خلیلزاد مخالفان له ده غواړي چې